السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره نن په دوحه کې کتل یو د افغان سولې په اړه باندې خبرې ورسره کړي دا مو د سر موضوع ده د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم نن هند ته تللی په دې اړه هم راپور لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي
د قطر امیر هله شولې چې له کابل سره به یې ګډې هڅې په افغانستان کې د سولې سبب سي د ملي مصالحې عالي شورا مشر د افغانستان پر سوله د بحث لپاره نوې ډیلی ته ورسید د قرغیزستان چارواکو د پارلماني ټاکنو د باطلېدو اعلان وکړ د قطر امیر هله شولې چې د افغانستان او قطر ګډې هڅې به په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات سبب سي جمهوری ریاست وایي د قطر امیر شیخ تمیم حمد بن آل ثانی دا خبره نن په دوحه کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د قطر امیر ویلي د دې وخت راغلی چې دواړه هیوادونه د دوه اړخیز اړیکو اقتصادي همکاریو سوداګري او فرصتونو په اړه بحث او خبرې وکړي په قطر کې د سپتمبر له 12مې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په خبرو بوختي خو لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار اختلافی ټکی حل سوی ندی ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له کویت څخه قطر ته لاړ او ټاکل سوی چې د قطر له نورو چارواکو سره هم د افغانستان د سولې او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وکړي د افغانستان سولې ته د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په هدف د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نیو ډیلی ته ورسید ښاغلی عبدالله به په دې څلور ورځني سفر کې د هندوستان له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي په نیو ډیلی کې د افغانستان د سفارت شارج د افیر طاهر قادری ازادي راډیو ته وویل
څرنګه چې هند د افغانستان د خلکو او دولت له اصلي شریکانو او ملاتړو دی ډاکټر عبدالله په دې سفر کې د هغو مذاکرو په اړه چې په قطر کې روان دي او د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه له هندي لورې سره خبرې کوي
ښاغلی عبدالله تیره اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته هم تللی وو او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره کتنې د افغانستان د سولې په ګټه بللې وې د روزګان د والی دفتر وایي په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو په برید کې اته سرتیري وژل سوي د والی ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو دغه برید برایي کړی وو
افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله ورسېده چې اته نفره شهیدان لرو څلور نفره زخمیان لرو طالبانو ته هم مرګ ژوبله ورسېده خو په غاړه له دروسه دقیق ارقام نه لرو
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل کې د طالبانو د یوې 15 کسیزې شبکې د نیولو ادعا کړې ده دغه ریاست نن سه شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې شبکې غړو پر امنیتي او دفاعي ځواکونو او ځینو مهمو سیاسي اشخاصو د ترور دنده درلوده اعلامیه وایي دغه کسان په څلور کسیزه او 15 کسیزه ډله ویشل کېدل او بیا یې د امنیتي دفاعي ځواکونو د غړو یا هم سیاسي څیرو داستګني او تګ راتګ لارې تثبیتولې چې تر اقدام مخکې نیول سوي دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبډلې د لوبغاړي نجیب ترکی جنازه په ننګرهار کې خاورو ته ورسپارل سوه نجیب ترکی تیر جمعه په یوه ټرافیکي پیښه کې ټپي سوی و چې نن سهار یې د ننګرهار په یوه روغتون کې ایسه ورکړه د کرکټ پیژندل سوي لوبغاړي شهزاد محمدي ازادي راډیو ته وویل
ترکه سه په حق ورسېدو بالکل او ما هغه په دې جنو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبي شروع کړی یعنی اوپننګ هم کړی دی کا په کوریا کې دی کا په بنگلاديش کې دی ټول افغانستان د کرکټ لوبغاړو لپاره یو ډېر یو د غم خبر دی د افغانستان د کرکټ لپاره
نجیب ترکه په 2014 سم دی کل کې نړیوال کرکټ ترغه لومړی لوبي د بنگلاديش په وړاندې و او وروستۍ لوبي هم په 2019 سم دی کل کې د بنگلاديش خلاف وکړه د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون د تیر یک شنبه پارلماني ټاکنو پایلې باطل اعلان کړې لدې سره د زورګونو اعتراض کوونکو هغه غوښتنه پر ځای سو چې لارو سړکونو تر وتلی وو او ځینې دولتي ودانۍ نیولې وي اعتراض کوونکو ویل چې په ټاکنو کې د درغلیو لاري هغه ګوندونو زیاتې رای خپل کړي چې له نظام سره نږدې اړیکې لري د ولسمشر سورنبای جنبیکوف دفتر نن تر دې مخکې ویلي و چې ولسمشر په دغه هیواد بشپړ کنټرول لري خو د هغه د استوګنې د ځای په اړه معلومات نو ورکړي ولسمشر نن په یو جلال اعلامیه کې د پارلماني ټاکنو درایو له باطلې دوه سره رضایت شوولې وو او له سیاسي مخالفانو غوښتنه کړې و چې ناکراری خاتمه کړي دغه ټاکنې د پارلمان د 160 څوکیو خپلولو لپاره سبب وي روسي فرانسي او د امریکا متحده ایالاتونو په لنجمنه سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاستي اوربند لپاره خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونه وایي د دې لنجمنه سیمه پر سر د آذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات یو نه مننونکی خطر پیښوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې د اوربند غوښتنه مطرح کړه. بلخوا د اروپایي شورا مشر شارل میشل نن په بروکسل کې اروپایي پارلمان ته په دې تړاو په وینا کې وویل
د نګورنو قرباخ په تړاو موږ د شخړو د کمیدو او د سولې ایزو مذاکرو د بیا پیل غوښتنه کوو. بهرنۍ په ځانګړي ډول پوځي لاسوهنې د منلو وړ نه دي.
د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ جګړه چې د سپتمبر پر 8مه پیل شوې لا هم روانه ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی له روغتون څخه رخصت سو، ټرمپ پلازمینې واشنگټن ته نږدې له پوځي روغتونه د وتلو پر مهال له امریکایانو غوښتنه وکړه چې له کورونا وایرس څخه دې نه بیریږي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 2 میلیونه او 4 لک واوښتی.
کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com ولولئ. دغه پروگرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په دوحه کې د روانو خبرو په مسأله باندې بحث کړی دی. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د سیمه ایز اجماع د غښتلتیا په هدف د خبرو لپاره هند ته تللی. په هند کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر طاهر قادری وایي
جناب دکتر صاحب در این سفر خود در مورد مذاکراتی که در قطر در حال جریان هست و تقویت اجماع منطقوی با طرف هندی صحبت بکنند.
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی نجیب ترکه چې څو ورځې مخکې په یو ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و نن یې سا ورکړه او خاورو ته وسپارل شو. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي، چارواکي، عوام خلک جنازې ته ورغلي وو. ملي لوبغاړی شهزاد محمدي یې پاړه وایي
ترکه سے پہا کرو سے دو زما خو یو نزدین دیوالو او ما هغه په ډیر جنو کې افغانستان د پاره یو ځل لوبي شروع کړی یعنی اوپننګ هم کړی دی.
او د قرغیزستان د ټاکنو کمیشن د پارلماني ټاکنو پایل لغوه کړی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد بن آل ثانی سره په پلازمینه دوحه کې وکتل. دوی دواړو د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په دوحه کې د روانو خبرو په اړه باندې خبرې کړي، بحثونه کړي او همدارنګه دوه اړخیزې همکاري او مرستې ارزولي دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم نن نوې ډیلی ته رسیدلی. تمه ده سبا رسمي خبرې پیل کړي او هدف یې د سیمه ییز اجماع غښتلتیا ده. په دغو دواړو موضوعګانو چې د افغانستان د سولې له پروسې سره تړاو لري اجمل تورمان جزئیات راټول کړي او همدا شېبه د کابل سټوډیو راسره غږیږي. مهرباني.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له امیر تمیم بن حمد ال ثانی سره د قطر د شاهي واد په اميري دیوان کې کتلي او ویلي هیلمنیم چې زموږ ګډې هڅې په افغانستان کې له امن او تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. دا خبره د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی دی. خاغلی صدیقی دا هم لیکلی چې دواړو خواو د دواړو هیوادونو ګټو ته په اشاره سره د اړیکو په پراختیا، د اقتصادي همکاریو او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د فرصتونو د ارزونې په اړه هم خبرې کړې دي. خاغلی صدیقی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د قطر امیر افغانستان سره د اړیکو پراختیا ته چمتو دی. د قطر دولتي اژانس بیا د ولسمشر غنی او د قطر د امیر د نننۍ لیدنې په اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې امیر او د افغانستان ولسمشر نن یو رسمي لیدنه درلوده. دوی په دواړو خیز اړیکو سره وخه کېدل. په ټویټ کې راغلي چې دواړه مشرانو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په پام چې د افغانستان د امنیت، سولې او ثبات د لاسته راوړلو په هدف روان دي، د افغانستان پرمختګونو بحث وکړ. خغلی غنی پرون دوشنبه د یو پلاوی په مشه قطر ته رسیدل چې د قطر له امیر سره تر خبرو مخکې تیر ورځ په دوحه کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی لغړو او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی دي. خو له قطر مخکې لاند وخت لپاره کویټ کې هم پاتې شوی او له کویټي چارواکو سره هم په اړوندو مسایلو خبرې کړې وي. په قطر کې له نږدې وی میاشتې راهیسې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمن د بین الافغاني خبرو پر کړنلاره باسونه پیل شوي، خو لا هم دغه کړنلاره نه ده ورسته شوي. په داسې حال کې چې ښاغلی غنی قطر کې دی او د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په اړه هم له قطري چارواکو سره خبرې کوي، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته رسیدلی دی. په هند کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر طاهر قادری آزادي راډیو ته وویل
ډاکټر صاحب قرار از دری سفر چهار روزش که ډاکټر صاحب په دې څلور سفر کې چې له سبای لیدنې پیلېږي، لومړی د هند ملي امنیت له سلاکار، بیا د هند صدر اعظم ښاغلي نریندرا مودي او وروسته د هند بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د دې لپاره چې هند افغانستان د خلکو او دولت له اصلي شریکانو دی، نو ډاکټر صاحب په دې سفر کې د هغو خبرو په اړه چې په قطر کې روان دي او هم د سیمه ییز اجماع د تقویت لپاره له هندي چارواکو سره خبرې وکړي.
تقویت اجماع منطقوي با طرف هندي صحبت وکړي.
ښاغلی عبدالله مخکې تر هند پاکستان ته هم تللی و. تمه ده چې دی به ازبکستان، ایران او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه وکړي چې هدف یې د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول ګڼل شوی دی. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر او سره کتلی دي، د افغانستان د سولې په موضوع بحث کړی، همدارنګه د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم نن نوې ډیلی ته رسیدلی، سبا یې رسمي خبرې پیلېږي او د هند له صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سره به د افغانستان د سولې، د پروسې او د سیمه ییز اجماع د تقویت په اړه باندې خبرې وشي. دا چې لومړی قطر څومره په طالبانو نفوذ لري او په څه شکل د سولې په برخه کې همکاري کوي او هند څه رول لوبولی شي په دغو موضوعګانو باندې، د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي نجیب آزاد سره خبرې کوو. آزاد صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې را سره خبرې کوي. قطر د طالبانو کوربه دی، ډیر کاله کېږي چې هلته سیاسي دفتر لري طالبان. څومره نفوذ لري په طالبانو باندې دغه هیواد او په څه شکل باندې د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ده همکاري کولای شي؟
سلامونه درنشت. زه فکر کوم تر کومه بریده پورې چې دا څو کاله د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې فعالیت کوي، حتی د کجزای په وخت کې هڅه وکړه چې دا دفتر پرانیستل شي. قطر یو ډول د متحده ایالاتونو یو نمائندګي ورته ویلی شو د افغانستان په قضایاو کې. قطر په مستقیم ډول پر طالبانو باندې، یعنی د قطر د دولت له آدرسه هغه ډول نفوذ نه لري چې ځینې شنونکي خپل شنونو یا تحلیلونو کې وړاندې کوي. قطر تل د متحده ایالاتونو دریس خپل کړی دی او د ولسمشر دا سفر قطر ته یو ناڅاپي سفر و چې دلته ځینې مثبتې خوشبینۍ لیدل کېدلی شي. هغه په دې معنا چې تر دې وړاندې دغسې مهم سفرونه، سټیټ ټو سټیټ سفرونه، عموما اونۍ یو څو ورځې وړاندې به د رسنیو سره حداقل د جمهوري ریاست لخوا شریکېدله. اما دا ناڅاپي سفر په دې معنا چې د متحده ایالاتونو لخوا ځینې فشارونه وارد شوي دي چې هغه به په افغان دولت هم یو په طالبانو باندې وي، ځکه چې دا شاوخوا یوه میاشت د بین الافغاني مذاکراتو پایل سوی دا په ایجنډا باندې تر اوسه لاستونزې روانې دي. زه فکر کوم چې د قطر د امیر سره د لیدو ترڅنګ هلته یو ښاغلی خلیلزاد سره هم ولسمشر نن لیدلی و. په ټوله کې د متحده ایالاتونو دریس پر مخ بول کیږي او ځینې فشارونه باید وارد شي، ځکه افغان دولت هم نه توانېدلی طالبان خپل دریس کلک نیولی او د تل په څیر همغه یو خبره ده دی. اما افغان دولت هم ځینې مسایلو کې انعطاف نه دی ښولی، هغه په دې معنی چې کله د بین الافغاني مذاکرات روان دي، د ولسمشر په شمول د ولسمشر معاونین د طالبانو په وړاندې ډیره تند لهجه په بیلابیلو ناستو کانفرنسونو کې، یعنی هغه ناستې چې په افغانستان کې سوي دي، هغه که په ولایتونو کې وي، که په کابل کې وي، که د ځوانانو په نوم مجالس وي او که نور شوراو پرانیستلې غونډې وي، لهجې ډیرې تندې وي. دا په دې معنی چې دی خو هم انعطاف نه دی ښول سوی. نو همدا باعث سوی دی چې یو ډول احزار به ورته وایو ناڅاپي سفر پیښ شوی دی. په ټوله کې به دغه فشارونه د متحده ایالاتونو فشارونه وتوانېږي چې دواړه لوري حداقل ځینې مواردو ته په توافق رسېدو لپاره فشار وایي.
مننه.
دوم بحث د سیمې
زه غواړم پوښتم چې اوس خو طالبان او دولت مرکچیان لڅو اونۍ به ووایو خبرې کوي په دوو مسلو باندې د دوی موافقه لا نه ده شوې. نن یې هم هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دوی موافقې ته رسېدلی دي. نو لانجه اوس هم شته. فکر کوي چې د ولسمشر غني دغه سفر هلته د خلیلزاد او د سکاټ میلر سفر څومره به بالاخره دواړه لوري واڅوي چې سره جوړ شي؟
دا لومړی ځل دی چې د افغان دولت مشرتابه په ځانګړي ډول ولسمشر د خپل معاون او د نورو لوړپوړو چارواکو سره په دغسې یو یو مکان کې د متحده ایالاتونو د لوړپوړو چارواکو سره ویني چې په هماغه مکان کې طالبان هم یا طالبانو مشرتابه هم شتون لري. یعنی دواړه لوري په یو مکان کې د متحده ایالاتونو د مشرتابه سره ویني. بېل شکه تر دې وړاندې چې کومې ناستې کېدلې ښاغلي خلیلزاد یا میلر یا نورو کسانو یا د متحده ایالاتونو له ادرسه طالبانو سره بېلابېل ناستې لرلې. د افغان دولت سره په افغان حکومت کې دننه د ولسمشر سره او د ډاکټر عبدالله سره بېلابېلې ناستې وې. هغه د کمیونیکیشن ضعیفوالی په خپله د دې باعث کېدی چې دواړه لورو ته د فرصت سوځونې زمینه مساعد شي، یعنی طالب او افغان دولت ته. نو د دې شتون هلته په دوحه کې، د طالبانو شتون هلته په دوحه کې، د متحده ایالاتونو لوړپوړي مامورین هلته، فکر کوم مطلق فشار دی او دې فشار ته د تر یو حده مجبور دي چې تن ورکی دواړه لوري. که داسې نه وای افغان ولسمشر به داسې ناڅاپي سفر نه وای.
مننه. ما مخکې ځواب واخیسته. زه غواړم اوس ورشم ځکه چې وخت کم دی. د ډاکټر صاحب عبدالله د سفر په اړه په وپوښتم چې هند ته تللی دی، له پاکستان وروسته هند ته ورغی، څومره مهمه ده چې هند هم په دغې سیمه ییز اجماع کې ښه ورګډ شي او څه رول لوبولی شي؟
لبد مرغه سیمه ایز اجماع ته خو زه شخصا ځکه نه یم خوشبینه چې سیمه ایز اجماع تاسو هغه وخت لامسه کولی شئ چې د پالیسي او ستراتیژي، یعنی د ملي ستراتیژي له مخې پر مخ ځي. حال دا چې په افغانستان کې افغان حکومت کې سیاسي اجماع نه ده موجوده. د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی تر منځ تر اوسه پورې د مصالحې د عالي شورا پر تشکیلاتو باندې لا جنجال روان دی. بل بحث دا دی چې دا سفر نو یو ډول فرد محور سفر نه دی. د ډاکټر عبدالله هلی ځلې به ممکن واقعي هلی ځلې وي، اما فردي هلی ځلې دي، ستراتیژي د مخې نه دي. او بل دا چې پاکستان سفر کې ډاکټر عبدالله خورا ډیر خوشبینه وو او په وار وار یادونه وکړه چې د ډاک لاسر راغلی دی او د دې ترڅنګ د پاکستانی چارواکو په وار وار مننه وکړه چې هغه واقعا د افغانستان د سولې په مسایلو کې ډیر مثبت نظر لري او همکاري کوي. دا هغه څرګندونې دي چې په اوتومات ډول هندوستان خپل اندېښنې ورسره زیاتولی سي او اندېښنې زیات کړي دي. د ښاغلي عبدالله سفر هندوستان ته زه فکر نه کوم چې مشخص دی سیاسي اجماع درامسته کول د پاریز کاغذ ستراتیژي د مخکې جواب افغان دولت تر اوسه نه توانې د دې حق باندې ستراتیژي ولري. اما اعتماد سازي هڅه به کیږي هغه اندېښنې چې هند لري د پاکستان په وړاندې، د هغه اندېښنو د کومولو د پاره به خپل دلایل ورسره شریکوي. په ټوله کې سیمه ایز اجماع نه و او تر هغه نسو لرلای تر څو پورې چې د افغانستان د سولې او د جګړې د دواړو لپاره یو همشموله کانکریټي ستراتیژي موجوده نه وي. د افرادو په فکر، د افرادو په نظر باندې د افغانستان دومره بدبختۍ ته د پایټه کې د مجرم نسوې شو.
مننه کوم د پوانتونو ساده او سیاسي چارو شنونکو نجیب الله آزاد چې را سره خبرې مو وکړې. تاسو د ازادي رادیو لاره کولای شئ د سولې په ارتباط ورستي مسائل واوري.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
ته اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خوانې لوبغاړی نجیب ترکه چې څو ورځې مخکې په ننګرهار کې په یو ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و، نن یې سا ورکړه او د جنازې مراسم نن په ننګرهار کې وشول. د کرکټ د ملي ټیم ګڼو لوبغاړو، چارواکو او عام خلکو په جنازه کې ګډون کړی و. ازادي راډیو خبریال څارګل امیرزی په دې اړه یو راپور را لېږلی.
د ننګرهار د چارواکو، د افغانستان د کرکټ بورډ د مسولینو او د کرکټ د ګڼو لوبغاړو په ګډون سلګونو کسانو نن په جلال آباد کې د نجیب تریکی په جنازه کې ګډون وکړ او د دمړینې ولوی ځای وبلله. د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلې نه ویش کلن لوبغاړی نجیب ترکه تیر جمعه په یو ترافیکي پیښه کې لومړی ژوبل او په کوما حالت کې لڅو ورځو تیرېدو وروسته نن سهار وختي ومړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړی شهزاد محمدی چې د نجیب تریکی یو لنګدی ملګرو او همکارانو ده، وایي چې د غم تر ټولو دردناک خبر ورته د نجیب تریکی د مړینې خبر وو.
زما خو یو نږدې دیوالو او ما هغه په دې جنو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړي، یعنی اوپننګ هم کړی دی، کا په کوریا کې دی، کا په بنگلہ دیش کې دی. خبر راغو سبې چې بيخي یقین مې نه راتلو. یو د غم خبر دی د افغانستان د کرکټ لپاره، ځکه چې داسې یو لوبغاړی و چې هغه ما سره په وکټ باندې ولاړو. زه به ډېر ډاډ ما باغ ته چې ته شاټونه وه، زه د لوبه کوم، ځکه چې یو داسې لوبغاړی و چې اوس زموږ منځ کې نشته، ډېر خفګان ځای دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی مشر تاج ملو کالم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې نجیب ترکه د هغه کس په توګه یاد کړ چې د افغانستان د کرکټ لپاره یې ډېر ارمانونه لزانه سره یوړل.
نجیب ترکه افغانستان کرکټ لپاره ډیر څه وکړل او د ډیر څه کولو اراده یې لرله. ډیر ارمانونه یې په زړه کې او د دې مړینه د افغانستان کرکټ لپاره یو لویه ضایع ده. نو په دې اساس باندې ډیره لویه ضایع وه. ډیر ښه لوبغاړی، یو ډیر ښه انسان، یو ساده عجز هلک و، ډیر ډیر پرې خفه.
د افغان کرکټ بورډ سرپرست اجرایی رئیس نظیم جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل نجیب ترکه له دې مخکې هم په شپږیزه لیگ کې د سر په برخه کې شوبل شوی وو او کله چې په ټرافیکي حادثه کې ټپي شو نو له پایله یې روغتیا پالان په دې باور و چې د پاتې نه دی.
نور کارونه د خدای دی، ډاکټران سره لوګو په غوړز لامته ویلي چې دوی دې پاتې کېدو چانسز کم دي، ډیر کم دي. مخکې لین د شپږیزه کې شوبل شوی وو، حال چې هغه ته هم ورته ویل چې ډیر باید نه ګرځي. نو دا ورسې دا غزر به ولیدله او سخته تمامه ست تر څو چې هغه د لمغه واخیست.
د نجیب تریکی کورنۍ وایي دا غم یوازې د دد کورنۍ نه، بلکې د ټول افغانستان او په ځنګړي ډول د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو نجیب رانیدونکې زیان ده. د تریکی د کورنۍ غړی صبغت الله ازادي راډیو ته خپلې خبرې د په یو خاطره پیلوي او له خلکو غواړي چې د تریکی روح ته د مغفرت لاسونه لپکړي.
صبغت الله ده نجیب تریکی اوخه نجیب تریکی نشتا خاطرې زموږ سره دي. یو وخت کابل کې یو ځای کې ناستو، یو چا ځینې پیشنهادات وکړو چې دی کوم هیواد ته که ځي تاسې خپل پاسپورټ راکړي، زه به د ویزې مشکل درته حل کړم. کله چې تا هی زیره ووتو زه دا یو ځای یو خبره چې د خاطرې چې زما نه ویرېږي ما تېر چې اوخه د نړۍ هېڅ هیواد ته زما تګ مشکل نه ده، خو یو وعده به زما سره کوي په مرګ به افغانستان پرېږدو، په ژوند نه پرېږدو. او مر خو په تنها په کورنۍ باندې نه، ټول افغانستان باندې ډېر راضي وو او نه جبرانی دن کې ځای وه. ټول ولسته مې خاص دا ده چې ډېرې ډېرې دعاګانې وکړي، په خپلو دعاګانو کې ډېرې یاد وساتي.
نجیب ترکه چې ډیری وخت په شلو ورځو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کاوه، په 2014 کال کې نړیوال کرکټ ته راغی. لومړی شلو ورځې لوبه د بنگلاديش پر خلاف وه او په 2019 میلادي کې وروستۍ لوبه هم د بنگلاديش پر خلاف وه. د افغانستان لپاره یې په 2016 ورځو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې ټولې منډې 255 وې. په یو لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې نوې وې، 21 او 14 شپږیزې وهلې وې او د افغانستان د اوپننګ توپوهونکو له ډلې وو. سهار ګلم میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
په دولت شپږمې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې ازادي راډیو ته غوږ یاستو. سم ورزو روزګان ته د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي اوروزګان په سلو کې نوي ماشومان او حامله ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي. یونیسف چې اوروزګان کې د خوارځواکۍ د له منځه وړلو هڅې کوي وایي جګړې په سیمه کې مناسب خوړو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی چې په ښځو او ماشومانو کې د خوارځواکۍ سبب شوی. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو داسې روغتیایي مرکز ته ورغلی چې د جګړې سیمې ته نږدې دی او په کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې ټولې شوي دي.
د ترینکوټ شاراډوان د حرمشا سیمې په دې روغتیایي مرکز کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټولې شوې دي. دا سیمه له اوږدې مودې راهیسې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرته ده او ځکه خو پکښې د خوراکي موادو کمښت او د خوارځواکۍ ستونزه کومه نوې مسله نه ګڼل کیږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خوارځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالي تر خوارځواکۍ رسولي. د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنز په سپری نقطه کې پروت دی روغتیایي مرکز ته د سر په سودا راغلي د خوارځواکي میرمنې وایي دلته چې کوم خوراکي مواد ورکول کیږي د ګڼو ماشومانو او میندې ژوند ژغورلی دی. د پنځو ماشومانو مور و دیرش کلنه ګرانه یوه له هغه میرمنو څخه ده چې دوه کاله کیږي د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځایه سوې ده. هغې په خوارځواکۍ اخته خپل دوه کلن زوی تر څلور ساعته پلي مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکز را رسولی دي.
چې دا مواد نه خورم هم تاسو نه ولا کې په لارې تلاس ولا کې اگر چې دا ولا کې خبرې کول چې ولا کې د کډه لس بس په کب ورځ به جړل غریب ویل د مو شره نه ست چې ویل خو ولا په دغه مواد مو ورځې لري دغه مواد کو دغه دغه ور کو چې دغه مواد وات چې پیدا کې نه کیږي من نه پیریږم نه ولې په دلا شره روانې د شاګور مخ تر روانې ګور چې په وس په من نه باندې پټاس وس په جنگ دغه سي.
دا بیا 25 کلنه ریحانه د چماشمې په ناس دی او له خوارځواکۍ سره مخ ده. هغه وایي
ته چې موږ را لاره تر سره ته چې دا غوړې وې سي دا رقم بیا پخه کې دا سي به وخوري هغه ته چې موږ کوته وړ هغه تر کم ور سره وکړه هغه سم پخه کړل چې یو ورځ م پخه کړل دوه ورځې په پیدا مش خپل کوته ما دوه ځلې ولې وړې دا وړ زه خپل ور وخړم مرته ډیره پیدا کړې د ډیر مثال په خپل هغه اقتصاد مکمزور دي چې دا پخو یو خور مثال چې موږ ته خو پیدا کړی د ځکه برته پسې راغلي کې پیدا نه راته کړی بیا نه پسې راکړلو.
سید ولی آغا د دې روغتیایي مرکز د خوراکي موادو د برخې مسول دی. هغه وایي د جګړې په دې لومړۍ کرښه کې د خطرونو سره سره دې روغتیایي مرکز ته هر ورځ د ریحاني او ګراني په څیر څه کم سل ناروغان ورځي چې زیات یې ماشومان دي.
دغه اندازه ده چې دلته موږ سره یو موږ پروت یو په دې موږ باندې موږ ته کوچنی داسې نګورو دا د موټ پر اندازه باندې موټ ګورو چې دا د موټ مثال مابین سلو پر د موټ پر باندې دا اندازه راګرځو نو بیا په دې کې درې حالتونه دي چې یو حد شدید سي تغه زیات دي یو نورمال حالت یو حد متوسط سي تغه زیات دي. موږ خپله د حد متوسط سي تغه زیاده کوچنیان ته ورکوو نورمال حالت کې وړو ته دا زنانه مین ته وړو ورکوو نو په دغه باندې ګورو چې بیا کله د دې خپله پر دغه اندازه باندې دا کوچنی موټ سو بیا موږ مواد ورکو سی تغذیه ورکو ول چاره وته وای چار مریض راز چې موږ پښتنه جن کړي بل بغار کی چې کی ناری کی دلې تک شنستل چې موږ غواړو موږ چیر بلار موږ پښتا وځل موږ چات وای بیا موږ ډیر زړم پسو ز سوي خپل واس مو سره کړی کلم مواد ورکړي دي کلم وړو ورکړي دي.
پاورزګان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالی صندوق چارواکي وای د غلطه شاوخوا په سلو کې نیوي ماشومان او یا هم حامله میرمن یا هم خوارځواکي دي او یا هم د خوارځواکي لګوښ سره مخامخ دي. پاورزګان ولایت کې د یونیسف د اداري مشر سیفالدین بارک ازادي راډیو ته ویل چې دوی دا مواد په دغه ولایت کې د 25 روغتیایي مرکزونو للارې پر خوارځواک میرمن او ماشومانو باندې ویشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د انتخاباتو په اړه یو جالب راپور د رومانیا په یو کلی کې خلکو د ښاروالي په ټاکنو کې داسې چاته رایه ورکړي چې هغه ژوندی نه و، خو دا مړ په انتخاباتو کې بریالی شو. احمد شیبر او نور جزئیات.
د رومانیا په جنوب کې د دیفیسلو په نوم کلی کې د ښاروالي د ریاست په انتخاباتو کې یون ایلیمان بریالی شو. په کومه ورځ چې ټاکنې کېدې د ده د مرګ دوهمه اونۍ وه. ایلیمان په دې ټاکنو کې 46% کې رایې خپلې کړې. د نتیجو تر اعلان وروسته په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې کلیوال د یون ایلیمان ګور ته ورځي، شمې پرې لګوي. رویټرز اژانستۍ به سړي په وینا څرګندوي چې د ایلیمان پر قبر ولاړ دی، ورته وایي: دا ستا بریا ده، پوهېږم چې پر موږ ویاړې، ته دې آرامه یې. د ویسلو کلی د رومانیا په جنوب کې دی او شاوخوا 3000 کسان پکې ژوند کوي. د دې کلي یوې مېرمنې د ایلیمان په اړه وویل چې دی د ښاروالي رښتونی رئیس و، د کلیوالو لپاره یې کار کاوه، د قوانینو درناوی یې کاوه، ګمان نه کوو چې بیا به داسې رئیس پیدا کړو. ایلیمان پخوا په سمندري ځواکونو کې کار کاوه. 50 کلن و او د سپتمبر په 12 په پلازمینه بخارس کې د کرونا ناروغۍ له امله سا ورکړه. د انتخاباتو مسؤلینو وویل چې د ایلیمان نوم پر رای پاڼو لیکلی و، نو دوی نه شوی لرې کولی، خو اوس به بیا له سره د دې کلي د ښاروالي د ریاست لپاره ټاکنې وکړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. صالح محمد صالح به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د قطر امیر هیله ښولې چې د افغانستان او قطر ګډې هڅې به په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات سبب سي. جمهوری ریاست وایي د قطر امیر شیخ تمیم حمد بن ال ثانی دا خبر نن په دوحه کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان سولې ته د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په هدف د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نوی ډیلی ته ورسېد. ښاغلی عبدالله به په دې 4 ورځني سفر کې د هندوستان له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي. د روزګان د والی دفتر وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 7 سرتیري وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړي نجیب ترکی جنازه نن په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل سوه. نجیب ترکی تیر جمعه په یوه ټرافیکي پیښه کې ټپي سوی و چې نن سهار یې د ننګرهار په یوه روغتون کې سا ورکړه. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسون د تیری یکشنبې پارلماني ټاکنو پایلې باطل اعلان کړې. له دې سره د زرګونو اعتراض کوونکو هغه غوښتنه پر ځای سوه چې لارو سړکونو ته راوتلي وو او ځینې دولتي ودانۍ نیولې وې. روسیې، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاسي اوربند لپاره خپله غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونه وایي د دې لنجمنې سیمې پر سر د اذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو نه منونکی خطر پېښوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی د روغتون څخه رخصت سو.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس د سپورت نړۍ خبرونه خبريږي. تر هغه وروسته 2:30 پروګرامونه، نیمه نړۍ د خزو پروګرام او د ګوډي اچار تفریح پرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دایکندي کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د امنیه قومندانۍ د فوټبال د لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینین ازادي راډیو ته وویل یادې سیالۍ چې لس لوبډلو پکې برخه اخیستې وه د تېرې لمریزې میاشتې په 23 پیل او نن پای ته ورسېدې. ناصر خسرو لوبډلې د دې سیالیو دوهم او طوفان مرکز لوبډلې دریم مقام خپل کړ. د دې سیالیو د غوره لوبغاړو جایزې رحمان قرباني، حسین یار، حکمت تیارزاده او سردار خاوري ته ورکړل شوې. ټاکل شوې چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن ماښام طوفان حریروت د سپین غر بازانو لوبډلې سره مخ شي. سپین غر لوبډله له وړاندې د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته وتلې ده او د دې سیالیو